Tırşne Osman Landi.
درنو دوستانو ستړي مشي تشنا اسمان لاندې پروگرام کې مو نن زه اجمل اند هر کله کوم نن په دې پروگرام کې په یو متفاوت موضوع کې کو ډیر خلک د ستونزمنو شرایطو نه شکایت کوي کله چې په ژوند کې مهمو اهدافو ته نه رسیږي ماتې خوري او یا له ستونزو سره مخ کیږي وایي چې ماته شرایط نه و برابر خو نن په دې باندې بحث کوو چې څنګه کېدلی شي په ناوړه او سختو شرایطو کې هم له ژوند سره مقابله وکړي کار وکړي او ځان ته نوې نوې دروازې په سختو شرایطو کې پرانیزي. همداسې یو کس را سره مېلمه دی چې په ډیرو ستونزمنو شرایطو کې کار کړی. دې کس یو مهال خپل تخلص ملاخیل کاوه خو وروسته چې کله د ده د ژوند کیسه د پښتو ژبې لیکوال او همدارنګه څېړونکي استاد محمد آصف صمیم واورېده هغه پرې اتل نوم کېښود. نقیب احمد اتل دی براسره په دې وغږېږي چې څنګه یې په سختو شرایطو کې زده کړې وکړې، څنګه یې پرله پسې د خپلې کورنۍ ټول غړي له لاسه ورکړل او څنګه یې بیرته له سر نه یوه نوې کورنۍ جوړه کړه. چیرته یې دندې ترسره کړلې، کوم کارونه او کسبونه یې وکړل او دا محل چیرته دی؟ اتل صاحب خبرونه ته ستړی مشي، هر کله راشي.
سلامونه ان صاحب تاسو ته د ازادي راډیو ټولو درنو اوریدونکو ته ویله ده ښه وختونه ولرئ. زه لبد مرغه په دا وروستیو کې د افغانستان را کډوال شوم، راغلم جرمنی ته. په جرمنی کې دلته خپل کورنۍ سره خپل اولادونو سره اوسېږم او ژوند د سیخو روان دی، توکل په خدای.
اتل صاحب تاسو په وروستیو کلونو کې له افغانستان نه راوتئ، کله چې په افغانستان کې وئ تاسو په بیلابیلو چارو باندې بوخت وئ، په فرهنګي ډګر کې شعر مو لیکه، ترنم مو کوو، په فرهنګي غونډو کې څرګندېدئ، لیکنې مو کولې، د ژورنالیست په توګه مو کار کوو، په دولتي ادارو کې مو کار کوو. راځه چې لاړ شو کوچنیوالي ته، دی ماشومتوب ته، دی چیرته زیږیدلی او دی ابتدایي او لومړنیو زده کړو په اړه او د هغه ماحول په اړه راته ووایي، څه ډول یو چاپېریال کې لوی شو؟
1252 کال دا فکر کوم د داود خان واکمنی وه، زما ډیر نه دی په یاد خو مشران کیسه کوي چې هغه وخت کې وزیږیدی، مطلب دا د زیږیدو نیټې چې وي دا هغه وخت کې خلکو نه لیکلې. زما هدف د دې خبرې نه دا و چې چا دا نیټه نه لیکله، او داسې ځینې مشران زمونږ داسې انګیري. نو زه هغه وخت کې د دنګرار ولایت د هډې په مشهور او تاریخي کلي کې وزېږېدم، او بیا نو کله چې دغه د ثور انقلاب راغی د هغه نه وروسته بیا موږ کډوال شو پاکستان ته، د نورو ځینو افغانانو غوندې، او تقریبا 14 کاله منګل ته تیر کړل. هلته ما تر اتم ټولګي پورې زده کړې وکړې، او د هغې نه وروسته چې کله بیرته د مجاهدینو صاحبانو وطن ونیو او د دوی په اصطلاح باندې دوی بری خپل کړ، بیا بیرته وطن ته راستانه شو، او د کډوالۍ هغه بهیر هلته زمونږ پای ته ورسېد. کله چې وطن ته راغلو بیا نو دلته د زده کړو فرصت نه و چې ما زده کړې کړې.
په کډوالۍ کې تم شو، په کډوالۍ کې کم کې چیرته اوسېدلې یا په کومه سیمه کې د کوزي پښتونخوا اوسېدی، او هلته دې څو کلن وي زده کړې ته لاړې، لا نه لړلې، څنګه ژوندو؟
د کډوالۍ په دور کې موږ د کوزي پښتونخوا په سوابۍ کم کې اوسېدو، او هلته ما د لومړي ټولګي نه خپلې زده کړې پیل کړې. جالبه خاطره به کې دا هغه وخت چې زما یو ترور زه و، زه هغه بوتلم مکتب ته، زه د مور یو زوی مو، ما البته بل ورور مې نه درلود، داسې د کلیوالو په اصطلاح لږ نازولی وم، مکتب ته چې لاړم نو هلته ورته په ژړا شوم. ما ویل دلته خو نه چیشته نه ډوډۍ، ما بیرته کور ته بوزئ. نو هغه معلمان هم دا خبره کوله چې دا سړی خو بیخي دغه دی، نه بلد دی،
او دا راغلی هم په چای او ډوډۍ پسې دی،
او په چای او ډوډۍ پسې راغلی که نه. او کور ته چې راوستم بیا مې مور ورته وایي چې دا خو کور کې بخي چینس کی زار هریانه د تایما چې دا څنګه تلته تلته چوډو ډی غوښتره کنه زما زه غیر ارادي د خلینو چوډو وتلې و مال د خو یو شیم نشته مکتب کې خدا شان رښتیا هم نه نو بیا ورې شنه مالمان ول دی یو کال په کور کې نه وي نو بیا یو کال روسته راول شي دا ذهن یې لک بدل شي بیا سپاره په لاس کې راکړه مور پلار جمعه ته بوتلم او د مولا امام سره هغه وخت کې کینولم زمونږ د غدود د سورم د کلی ولوس د خلکو همدایي کنه چې هغه زده کړو پیل دغه نه کوي طالب بیتی سپاری نه کوي نو هلته چې لاړم جمعه ته بیا ښه ورور مې همداسې پرمختګ وکړه شروع میں طالب بیتی سپارے نہ اکڑو پکی بیا پنج گنش پنج کتاب بیچو اور طویل ہو منیا ہو خدری ہو خلاصہ ہو خلاصۂ قیدانی ہو گلستان حت ابوستان پورے میں بولو سر بیا میں الت دول سپارے حفظ ہوں کہ سرد تجوید و تفسیر و داشان و ضمن کی بیا مکتب کی خوزی کی شامل شما او اته کال مې هلته ښوونځی ولوست او د اول ټولګي نه تر اتمه پورې ول نمرو مو جالبه پکې دا و چې بیا به خلکو بیرته زما مثال ورکو کنه چې اچھا ډوډۍ غوښتل هغه ته وګورئ او تاسو ته
وګورئ
هغه د چیو ډوډۍ غوښتو سړی خو ستاسو نه څو ګامه مخته روان
دی دی سواب کی دیاغی وقت جوان څنګه و غالبا دا هغه وخت چې په افغانستان کې دی شوروي ځواکونه و او بیا وروسته پسې دی ډاکټر نجیب الله نظام و او د مجاهدینو جګړې روانې وې
همدغه سی وخت او ان څه مونږ چې کله کډوال شو زما د سیادیږي لکه دا اوس وخت کله چې د روسان زمون کلی تراغلن زمون کله د خار سره بیخینه زیاده تقریبا 12 کیلومتر کې پروت دی دلته چې کله دا روسان راغل دوی دومره بیرحمه وژنې کولې چې په یو ورځ زموږ په کلي کې په ډلیزه توګه چې کوم نارینه پاتې و دا راټول کړل او دا ډلیزه توګه په شهادت باندې ورسول 50 نفر او شاوخوا همدغسې وو نو بیا بمبارې مو کړه کلم ډیر رنگ دی تاسې راغلی نزین هم لیدلی داسې یوه په اصطلاح روغه لوټه پکې نه و پاتې یا جوړ کور پکې نه و پاتې نو منګه مجبور شو په دې ورځ باندې دوی دا ظلم ولي زورته د کوټې په سر باندې ولاړم او دوی دا چرګان وشتل او دا زما څنګه زما د خاله کورو د ترور مې د دوی غواګانې مې وشتل نو بیا ما یعنی دا دا لړۍ چې تیره شوه دا تراژیدي بیا نو پلار مې چې راغی دیم وتلی وو د کلي نه چېرته بل ځای ته دوی پناه وړې وه چې راغلل بیا وویل چې دلته خو نور ژوند سخت دی ځکه دا خلک راځي دوی قتل عام کوي دا روسان یې ښودل نو ځئ چې ځو په هغه تور ماښام هم کډې بار کړې بیا لاړو څو شپې مزلم وکړه هغه زما اوس هم یادېږي هغه کچرو پسې به چې روان وو یعنی دومره ویر او ډار موجود وو په دې کچره باندې زمې مور غې کې نیوله او مسپاره وو چې د کچر والا به ورته مونږ ویلې ده به دغه پسې دا شګې داسې وشیندلې یعنی د غیر په لخت یا چوکه باندې دا کچره نه وهله چې دا نغه ونه کی شګې به ورپسې شیندلې نو بیا مونږ لاړو هلته ډېر سخت ژوند د کډوالۍ چې لاړو نه بیڅ سرپناه نه وه په بيديام واړول بیا نه پوهېږم سمو د وروسته خیمې راغلې خیمې راکړې او دغه خبره پکې دا وه حیرانوونکې چې دا کله به باد تون باد راوالو ته موږ به دا د خیمو دغه نیولي وو د یو رقم دغه ورکړي وو د
پړي چې و د تنابونه
او دغه په پړیم ټکوهل دی یو رقم نور دغه وو د اوسپنه دغه کې ورکوله زمين غوندې او شیو دا بم کلک نیول او کلمې بم ویلې باران کې هم دغه سی کنه خرور بیا دا ژوند هم دغه شو د ځانه یو دیوال راتاو کو یو کوټنی م جوړ کو ژوند په اوایلو کې ډیر سخت تقریبا منګه د څه فکر وکړ چې د سخا کو بن نه لري او د نیر نه مبر اوړلې د 10 کیلومتر 15 کیلومتر بس ما پلار بانګې پوګه کړو او د بوبو بسته یل ډیر سخت ته بده ورځم د کډوالې الته تجربه کړې تیرم کړې نو اټس ډول اسانتیا نه و د کار روزګار بیا ورسه چې ورور پوښ بیا می پلار ځان ته په ثوابي بازار کې بخپله په کم کې نه د کم بازار هغه بند ثوابي د بچاجي په وطن کې الته یو دکان ځان ته پیدا کړ او هغه کې بیا د پلان په بنجارګي سودا خرڅوله نو د لاور او پنڈې نه بیا راول او زبم ځان سره هر جمعه د مکتب نه چتلم ځان سره به ویول مالته دکان ته نور مې خپل درسونه ویلې، نو ډېرې سختې بدې ورځې مې تېرې کړې. او کله چې بیا نو او دا هغه تاسو یادونه وکړه، دا مغه د روسانو وخت و چې هلته بیا روسان چې لاړه، کله چې د ډاکټر نجیب واکمني وه او هغه بیا ړنګه شوه، نو د هغې د ړنګېدو سره سم 1901 کال و چې موږ خپلې کډې بېرته رابار کړې، ځکه کمپونه ورو ورو خالي کېدل او خلک خپل وطن ته راتلل. نو بیا موږ هم بېرته راغلو په خپل وطن باندې شو، ځینې خلک چې هلته پاتې شو یو وخت ګڼ، لکه زموږ ځینې ملګري دوستان چې بېرته کچهګړۍ ته یا نورو ښارونو ته چې هغلته کمپونه نځي ولته راغلل، نو هغوی بیا زده کړې وکړې، حتی پوهنتونونه یې ولوستل، د لیسونه فارغ شو، انګلیسي کورسونه او کمپیوټر دا شیان یې ولوستل. زه چې بېرته کلي ته راغلم دلته هیڅ هم نه و، ورانې کنډوالې وې.
ما غوښتل چې همدا درته وایم، کله چې کلي ته راغلې موږ لکه دا تاسو چې کومه کیسه کوئ کټ مټ ورته شرایطونه ځام را تیر شوم. کلي ته چې راغلو وطن ته، د وطن یو تصور را سره و، لکه ډېر ماشومتوب کې ته نیوتلي وو، ډیر شیان هم ذهن ته نه راتله. نو یو تصور ذهن کې را سره و، مور و پلار هم چې کوم تصور راته جوړ کړی و، خو کله چې راغلو داسې څه باندې واوختلو چې تر ډېره پورې ما هغه سیمه د مهاجرت او هغه شرایط چې بالاخره په مهاجرت کې له ډېرو ستونزو وروسته هم جوړ کړي وه، هغې پسې بیا خفه وم. مکتب هم څو کاله نه و، سرګردانی هم وه، غربت هم ډېر ناڅاپي راغی، او بیخي یعنی یو یو په وطن کې دننه یو څو کاله له ډېر سخت وضعیت سره مخ وو. ته راته ووایه، کله چې وطن ته راستون شوې څه شرایط و، څه وضعیت و، د درس د ژوند اډه کې څه حال و؟
زه خو چې موږ چې راستانه شو، اول کور د کلي ته اډې ته زموږ راغی، هیڅ بل کور نه و پکې. یوازینۍ لارې زمونږ مخکې او دوه کډې را پسې نورې وې، چې دا موږ سره د ثوابې د کیم نه راغله، حاجي صاحب ګلبدین د خدای وبخي او یو لاور ماما دواړه وفات دي. نو هغه دوی دواړه وو، موږ وو په شریک هم دا لارې ګانې نیولې وې، د هغوی کورنۍ غټې وې، زمونږ وړه وه. نو چې راننوتو زه بیخي داسې لکه کمپیوټر چې هنګ شي داسې جام پاتې شوم کنه. ما ورې دا زمونږ کلی دا خو مخکې داسې نه و، ځکه موږ زما یادیږي زه غټکی وم. ما کیسه درته وکړه چې موږ وتلو، دا کلی په دې حالت نه و، دلته ګودرونه و، دا دلته نغه و، چینارونه و، دلته اوبه وې، سرسبزه منطقه وه، دلته مکتب و، ښوونځی و، مدرسه وه، یعنی جوماتونه ډېر ډېر هر څه موجود و کنه. نو کله چې راغلم زه بیخي داسې لکه شاک غوندې شوم چې دا کوم ځای دی. تاسو باور وکړئ ان سه بیخي امغه د ماجرت دورې لکه مونږ چې کډوال شو د دې ځنه الته بیرته چر خپل وطن ته بیرته راوګرځیدو، امغه د کډوالۍ د غزمو په سترګو کې هغه تصور را سره و. دلته چې راغلو خوس می پلاره ما خو دې خو ګوري شو چیرته وړ زمون کور خو نه معلومیږي سه اوار کړی ربی خي. نو راځي و دې سمڅو کې واړو، تاسو باور وکړئ مونږ تل سمڅې لرو، زمونږ کور ته مخامخ سمڅې وکړه بچی دې مجاهدینو په جلال آباد باندې توغندي توغول، نو همدغه غزه کې به دوی پټېدل. بیا نو دې سمڅو کې مونږ واړول، دا ډېرې تورې شوې مې ځینې د غم پکې پاتې پوچه کو، دا مرمۍ او دا شیان. نو بد ځان د پارم یو ځای پکې را جارو کړو، همدغه تم واړول. نو بالاخره بیا په خټو شروع کړه، حتی موږ د سکل اوبه نه لرلې، او موږ ته ځایم نه معلوم چې اوبه د کوم ځای نه راوړو. څاګانې وچې وي، ما وویل چینې او دا ګودرونه او کاریزونه چې دا بیخي موږ ته یعنې کوم پلار ته مې معلوم، ما ته خو نه معلوم. خو هغه پسې وګرځېد، یو ځای چېرته پیدا کړو د سکل اوبه لګې راوړې، هغه هم چاڼ کړې، یعنی بیخي داسې یو بل حالت سره مخ شو. نو بیا د صفر نه بیرته په خپل وطن کې ژوند شروع کړ دلته، او د صفر نه ژوند داسې و چې نه ښوونځی و ما وویل، نه مکتب و، نه جماعت و، او یو څو د غم راوري بلې بروزې ورته وي، دا لوخي او دا شیان. د دې نه بیا ځان ته جماعت جوړ کړ، بیا به همدلته مونځ کوو. بالاخره ورو ورو چې خلک را ډېرېدل او راتلل، هر چا ځان ته کور آبادو، او بیا یو یو سیستم رامنځته شو. نو بیرته هغه کلی په جوړېدو باندې شو. نو دلته بیا موږ ډېرې سختې تېرې کړې، ځینو خلکو به بیا پاکستان کې چې پاتې موږ پسې به ملنډې وهلې چې دوی چې تللي هلته نارنجانو سره ډوډۍ خوري، یا ټوله ورځ شکڼانه ولي شکڼانو غوښې خوري، ځکه قصابو یو دغه خو دلته نه وه، بل شی نه و. موږ به چې جلال آباد ته تلو، نو تقریبا 10-15 کیلومتره پیاده مزل به م کوو، بیا به دغه ځای نه ځان ته په خرو باندې سودا راوړله. موټر هم نه و، یو دوه کاله خو د موټر اسانتیا نه و، د کلي موټر نه ویلانی. نو دا ډېرې سختۍ موږ وزغملي. حتی زه تر دوه درې کلو پورې مکتب ته لانړم، زمانه دا ښوونځی هم دلته نیمای کې پاتې شو. بیا ما پلار ته وویل دا خو نه کېږي، ځکه زه باید درس ووایم. بیرته بیا دلته زموږ جوماتونه ودان شو، دوی دغه کې واچولم مغه خپل جومات کې مال په جومات. خو دا خو صحیح ده، دا خو دیني زده کړې دي او زه غواړم عصري زده کړې وکړم. بیا ما ته وویل ته صبر کوه، ما غنم کرلي پردی دی، خانی مې نیولې ده او ځمکه ده، که چېرته مې غنم داسې یو شل خروار غنم مې وشي تا ته بایسیکل اخلم. چې ته بیا په جلال آباد ښار ته ځې، راځي په بایسیکل باندې او یعنی لیسې ته ځې. بیا ما همدا سوالونه کول چې خدای پاک ته شل خروار غنم پوره کړي. هغه خو چې بیا شل خروار غنم پوره شو، او بیا مې پلار ماته نوې چینی بایسیکل واخیسته. نو بیا د کلی اوس دغه د یو خبره ده راغله، که نه زما دا بایسیکل پکې نه وی. موږ به د ګودر په غاړه باندې کله کله هره ورځ تېرېدو، مکتب ته به بایسیکل تلو. نو بیا به ځینې جینکو دا ځینې لنډۍ زمزمه کولې ځینې ودونو کې، که نه یوه لنډۍ زما اوس هم په یاد شي چې خلک مکتب ته په سایکل ځي. زما شنه په بانجانی والګه کې ځینه، زما د سایکل تما د شنه غوندې پوکونه بانجانی غوندې پوکونه ور کړی وو. او د خلکو توجه ځان ته راړوله، مونږ خو داسې ځوانانو دغه سې کیسې وي. بیا نو ورو ورو ژوندو او روانو، بیا نو هغه حالت نه راووتو چې خلکو به کیسې کول یا ملنډې وهلې چې نارنجانو نارنجانو سره ډوډۍ خوري او شکنانو غوښې خوري. ورو ورو بیا نو همداسې کلیم پرمختګ وکړو، ولس هم وکړو، خلک باسواده شو، ښوونځي دغه لومړني ښوونځي منځني او حتی لیسې جوړې شوې.
ما ډپ وروستیو کې لیدلې ده ډېر آباده شوې ده په همدغه درې لسیزو کې. کورونه پکې جوړ شوي دي، دیاړي مسجد بیرته ډېر پراخ شوی، ودان شوی، مدرسه بیرته فعاله شوې ده، ډېر کارونه پکې شوي. دیاړي په اړه باندې راته ووایا، اډه په تاریخي لحاظ باندې ډېره یادی دله، هم دا د بودایي دورې ځینې آثارو په دغه باندې مشهوره وه، هم دغلته د افغانستان یوله مهمو مدرسونه وله دیني مدرسونه، او خپله دا د اډې سب زیارت دی، د دغه په اړه باندې راته ووایا. عموما دا اډه داسې یو عادي کلی نه و، یو له داسې کلو نه و چې له بېلابېلو خواوو نه مهم کلی و.
همداسې ده، لومړی به دا ډې په فلسفه باندې خبره وکړو، ځکه اډه د اخونزاده صاحب نه مخکې رامنځته شوې ده او دا ډېر تاریخي قدامت لري، ځکه اخونزاده صاحب خو تقریبا داسې یوه پیړۍ شاوخوا څه د پاسه بیا وروسته دې دلته راغې. نو اډه په تاریخي لحاظ رښتیا هم د بودایزم مرکز پاتې شوی، او دلته زردشتان او بودایان پاتې شوي دي. او جالبه په کې دا و چې دغه کوم موزیم چې اوس دلته دا ډېر د موزیم په نامه مشهور و، زمونږ پلرونو او نیکونو کیسې کولی چې موږ ته نه معلوم، په دې به مونږه دا زمونږ عیدګا وه، په دې به مونږه دغه کول د اختر منځونه کول او د باران د استسقا منځونه هم دلته کول. نو بیا وروسته چې کله دلته چینایي ګرځندویان او فرانسوي ګرځندویان راغلل، دا نو د ظاهرشاه په واکمنۍ کې، داود خان په واکمنۍ کې دغه وخت کې چې کله دا خلک دلته راغلل، دوی سپړنې وکړې او وی کتل چې دا خو د ګندهارا مرکز دی، دلته د سکندر مقدوني دغه وخت نه راپات یا سار چې هغه دلته واکمنۍ کوله، یا مثلا د هغې راوروسته دلته چې نور خلک د بودایزم دغه تیر شوی او دلته کوم بهیر تیر شوی و، د هغې اثار ما په خپلو سترګو باندې ولیدلې. او ځای کې خلکو کیندنې کولې، زه ورغلم چې ګورم منګي راووتل. دا نو دغه وخت هماغه چې موږ نوي راغلو دې کلي ته، بیا خلک راغلي وو دلته، بیا دا کیندنې کولې. نو بیا د منګیو باندې به ځینې عکسونه رسم شوي، بیا منځ کې به ایرې وې. نو دا هماغه د بودایانو هغه آثار و دلته چې پاتې وو. بیا له بده مرغه خلکو ولوټل د خپل منځي جګړو کې، دا د منځه لاړل. نو رښتیا اډه چې وه په تاریخي لحاظ باندې موږ ته دغه خپل پلرونو به کیسې کولې چې دلته هغه وخت کې دا موزیم ودانو، شاوخوا نورې غونډېګانې هم د تاریخي آثارو نه ډکې وې. دلته به بیا خلک راتلل، دا سیلانیان به راتلل، سیلانیان به چې راتلل دوی به بهرنیو سیلانیانو دپاره 50 افغانۍ په هغه وخت کې ټکټو، لکه اوس چې معادل د 50 ډالرو یا د 50 یورو وي. نو او د وطن د خلکو د پاره به لس افغانۍ هغه وخت کې ټکټو. نو دوی به د دې موزیم نه ننداره کوله، دا تاریخي آثار به لیدل. بیا ما چې کله د دې په اړه مطالعه وکړه او ځینې کتابونه مې ولوستل، دلته ځینې آثار چې وو هغه خټینو، زیاتره د ګچو د خټو. نو بیا کله چې د خپل منځي جګړې ونښتې، نو دلته د دې موزیم ته ډېر تاوان ورسېده، دې ته ور واچاو. کله چې دا مجاهدین راغلل په دغه دور کې، دوی خو د دغه شیانو سره دا اوسم د ځینې زموږ واکمن چې دي حاکمه ډله دوی دغه نه مني کنه، دا تصویرونه او انځورونه او دا بوتان او دا شیان. نو دوی بیا کله چې دا دغه ته ور واچاو، موزیم بیا وسوځېده. په دې کې دا ځینې آثار چې پاتې وغې ته بیا ځینې ټانکرې د جلال آباد ښار نه راوچې دا اور مړ کې، هغه خټین آثار د مغه دغه سره لاړل. او دا د ګچو کوم چې پاتې وو هغه هم خلکو وتوګل، دغه سرونه تینه وتښتول او دغه پاتې وو، هغه تنې پاتې وې. نو اډه په تاریخي لحاظ باندې رښتیا هم ډېر قدامت لري، خو د بده مرغه دې موزیم ته کار ونه شو. مونږ ډېره هڅه وکړه هغه وخت کې چې کله مونږ مبارزه شروع کړه چې دا باید بیا ورغېږي خپل حالت ته لاړ شي، خو څه دلته د ځینو ورانکارو ډلو دا نه غوښته چې دا موزیم دې ودان شي، ځکه دوی ورته بیا داسې فکر کوو چې دې ته بیا خلک عبادت کوي، په د بلې زاویې نه ورته کتل. او څه په دولت کې دومره متر نه وه چې هغوی دې دپاره بودیجه بېله کړي او په دې د کار وکړي. نو نورو غونډیو کې هم دغسې ځینې تاریخي آثار وو. مونږ نورې د اوښ غونډۍ هم لرله، مثلا مونږ یو بله غونډۍ وه د کابلۍ غونډۍ په نامه، ګرچاپېره غونډۍګانې چې وي دا ټولې تاریخي آثارو نه ډکې وي. دا ډېر خو له بده مرغه یا د دولت د نه پاملرنې له امله یا زمونږ د ځینو خلکو د ناپوهۍ او جهالت له امله دا آثار راویستل شول او چور شول. نو اوس هېڅ هم نه دي پاتې، یوازې کنډوالې د موزیم له ورای ښکاري، نور هېڅ هم پکې نشته. نو دا د اډې هغه د قدامت مسله وه. بیا پکې دا د اخونزاده صاحب د راتګ مسله چې شوه، دا خو د غزنی د شلګرو د اندړو اغیز نه راغلی، او دلته ډېر مریدان لرل. او بیا تاسو بهتره معلومه چې د انګریزانو خلاف هلته جګړه کوله، د سوات ملا صاحب د تورنګزوجی صاحب او نورو سره په ګډه باندې د مبارزه کوله، او حتی یو وخت انګریزان دومره مجبور شول ددنه چې هغه وخت امیر حبیب الله خان ته یو خط ولیکه، ورته وویل چې دې سړی نه مونږ تنګ یو، تاسې باید د مخه ونیسئ. نو د خپل اولادونه نه لري، واده نه وکړه، خو مریدان یې ډېر زیات وو. په ټول وطن کې مریدان لرل، د کوزه پښتونخوا کې، بره پښتونخوا کې. او بیا چې دی کله وفات شو، دلته زمونږ په کلي کې خخ کام دلته زیارت دی، او یو ملي سوداګر نجیب زراب بیا زمونږ د کلیوالو په اصطلاح باندې دوی چې نقل قول کوي چې بیا دته خوب کې ورغلی، او ځکه دوی مریدان وو ورته ویل چې دا زم د زما مزار ړنګ پروت دی. نو دا ورغه، او بیا دا مزار ورغه، او دا ملي سوداګر دی، او دا جمعات باندې تقریبا 1.5 میلیون امریکایي ډالر شاوخوا مصرف کړ، دا د تیرو طالبانو په وخت کې. اوس نه، نو هغه وخت کې چې چا سره دومره امکانات او پیسې نه وي، مګر ده دا یو ځواني وکړه، د جمعات هم جوړ کړ، زیارت هم جوړ کړ، یو څنګ کې ورسره یو کتابتون هم جوړ کړ. او بیا نو دغه د ټولې سیمې د خلک به د جمعې د جمعې دپاره یا د اخترونو د لمانځه لپاره دلته شاوخوا منطقونه خلک دلته راتلل. او دغه زیارت او مدرسه چې د جمعات او مدرسه د پخوا هم دلته وو. بیا به مونږ ته پلرونو کیسې کولې، وای پخوا وختونو کې به دا خلک راتلل، ځکه دا زمونږ کلی همدغسې روحاني او دغه کلی دی، دا دینی دغه پکې ډېر زیات دي، پخوانی مشاهیر دینی مشاهیر پکې ډېر دي. نو دلته به دا خلک د مثلا راتلل د خپلو کورنیو سره، د اولادونو سره، د شاوخوا منطقونه یا د نورو ولایتونو نه دوی به ځان سره څاروي راوستل، بیا به دلته ذبح کول، دلته به دوی د روژې ختمونو ته راتلل. او یو جالب شې چې ما پکې ولید بیا هغه وخت مونږ په راپورونو جوړ کړل بیا ورسره بند شو غدا او چې قصای عمرې پکې کېده دا یو نه پوهیږم مدسي د دوه ډلو ترمنځ د سیو مذهبي اختلاف او یو ډلې به ویل د قصای عمرې روا ده بل به ویل ناروا ده
دا چې شی په دې اړه باندې کلندو وایي چې
دا قصای عمرې د سیو منځو چې ټول کال به د انس منځونه قضا کړي بیا بیا به غوښتل چې دا منځونه بیرته راوګرځي نو د روژې په اخره جمعه باندې به بیا دلته خلک راټولېدل نو زمونږ د ځینې فرهنګي مشران مبکریدل اوس نوم ناخلم هغوی به هم راتلل نو کله کله به ما ته زنګ وو چې مونږ درځو قصای عمرې ته نو ما ویل څنګه دا تللی دی یو کال منځونه وای دا بیرته راګرځو هغه به یو یو منځ کېده نو دا یعنی دا جرأت چا نشو کولی دا اصلا نشته په اسلام کې دا ځکه ته اوس منځونه قضا کوي یو کال بیا په یوه هفته باندې بیرته راګرځوه کنه دا 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 یعنی دا غد ځینو خلکو ځینې امیانو په اسلام باندې کنه د دینی معلومات ډیر نه وو نه د سي ډیره زکړې کړې
دا دې اډې ته اډې ته په دغه ځای کې چې تاسو یې مخکې هغه په اصطلاح هغه روحاني اړخ باندې خبرې وکړي دا د عامو خلکو هغه عقیدت ښیي چې په مرور د زمان سدی اخونزاده صاحب په وخت کې ستر هغه مخکې د خلکو عقیدت ورته وو او بالاخره د عقیدت دغه بڼه مخپله کړې
او نو بس بیا نو دغه یو دغه جنجال رامنځته شو بلاخره قصای عمرې بیا بند شو نو مدرسه وا په مدرسه کې زمونږ ډیر د نجم مدارس په نامه ډیره مشهوره مدرسه ده چې اوس هم شته اوس په دارو العلوم باندې بدله شوې ده او د څوارلسم ټولګي پورې دوی دغه کې د فارغان ورکي بیا د جمهوری دولت په وخت کې دوی وو پتی له شدل ته پونتون جوړ کړي د شریعت پونځه په اندلته تاسیس کیو چې قدر هغه وخت چې د ننګرهار والی او د خپل کور خښتې د تور کې شدل ته ودانه جوړه کی خو بل اخره بیا غمر شو دا پر صفات شو بیا نورو والیانو نورو حاکمانو دا لار تعقیب نکړه نو د دې مدرسې نه د موسی شفیق غندې حسی فارغ شوی دا د دې مدرسې نه مولانا قیام الدین خانم خادم فارغ شوی دی د تور ته نور ډیره سټي رښتین سپدی کې زګړې کړې دي نو د بیا په اواخرو کې زمونږ دوه جید عالمان یو مولوی عبدالمجید کو د خلیچ اساس د سیمې سړیو د خوګانو چې د دیوبند مدرسې نه فارغ وو د زمونږ امام پاتې شوی دی او خطیب پاتې شوی وو همدارنګ مولوی فضل هادی شنوار چې جمهوریت کې قاضی القضات وو نو ډېرې داسې دینی او سترې هڅې دلته وروزل شوې او دلته زموږ جومات خطابت کړی دی په جومات کې او امامتی کړې ده او دلته په دې دار العلوم مدرسه کې شاګردان روزلی دي او مدرسه اوس هم شته ده او روانه ده شاګردان پکې دي او همدغسې ښوونځي فعال دي خو هغه تاریخي برم چې کوم وو او کوم دغه چې زمونږ ورته تمه توقع ډېره وه چې هغه خپل تاریخي برم باډه وساتي موږ ډېره هڅه وکړه لکه د بودا د بامیانو د بودا غوندې چې دا بیرته ورغېږي خو نتیجه له بده مرغه ور نه کړه
متاسفانه چې په افغانستان کې د تاریخي او لرغونو آثارو سره نه یوازې دا چې خلکو په ناپامۍ باندې له منځه وړي دي بلکې دوه ډوله ناوړه چلند ښکار شوي دي یو دی مذهبي او دینی تعصب لمخې ځینې خلکو ویجاړ کړي دي او بل دی سوداګرۍ او لرغونو آثارو دی غیر قانوني کیندنو او قاچاق چې هغه کې بیا مو خطر لري پوری پیسې ترلاسه کول او غیر قانوني آثار کیندنی وي او اډا یو لدغه پلو ډیر ځپلې راځي تاسو ته بیرته وګرځو کلمو یو څه دغه ستونزې چې تاسو یادې کړې په کوچنیوالي کې بیرته چې راستانه شوې کلمو دی آرام سا واخیسته لومړني اواید چې د خپلې ګټې د ترلاسه کړې د لیک لوست قلم وظیفي دندې لارې نه چیرته وو کله وو او کله داسې یو څه مطمئن شوې لږ تر لږه هغه ستونزې چې په کوچنیوالي او ماشومتوب کې دې وګاللې کمې شوې
انسب زما ژوند لډیرو ترخو بدو خاطرو نه ډک دی همدغه وخت کې چې ما کله دلته مونږ را کډوال شو البته راستانه شو د کډوالۍ نه په بخنه او خپل وطن ته راغلو نو دلته ما چې کله زده کړې بیرته شروع کړې ما درته وویل چې پلار مې بایسیکل راته واخیسته او بایسیکل به یو کال دوه کاله په مکتب ته لیسې ته لاړم ننګرهار لیسې ته بیا وزیر محمد ګل خان لیسې ته مې ځان بدل کړ چې فارمیډي لیسې په نامه واغه وختي اوس یې نوم بدل شوی دی هغه بایسیکل هم رانه غلو په لاره کې واخیسته. بیا به پیاده راتلو لیسې ته یو څه وخته پورې. بیا مې یو زوړ بایسیکل بل پیدا کړ. نو کله چې زه یولسم ټولګي ته ورسېدم نو ما ته مې پلار وویل چې دا مور دې ضعیفه ده، هغې دام ناروغي لري د فشار او د شکر او د ګردو، نو تا ته به موږ کوژده وکړو ځکه ته زمونږ یو زوی او موږ بله هیله ورسره نه لرو. نو ما ورسره ومنله. ما ورته وویل سمه ده، بس هغوی راته کوژده وکړه. او کوژدم البته کلی کې خدا دغه نه وي، مقصد چې چېرته چا ګوته کېښوده. نو ما ته وویل چې څوک درته وکړو؟ ما ویل بس ستاسې په خپله خوښې راته وکړي. ویل چې نه، خو دې کې رضا شرط و کنه. بلاخره خو په خپله خوښه مې بیا کوژده وکړه. او کوژده مې چې وکړه یو کال وروسته مې واده وکړ. واده مې چې وکړ له بده مرغه تقریبا داسې شپږ اووه میاشتې، اوس مې وخت ډېر وتلی دی، نه پوهېږم داسې اتهش کاله به کېږي. نو داسې اووه اته میاشتې وروسته مې مېرمن وفات شوه. هغه چې وفات شو نو موږ څلور نفره و کور کې، بیا بېرته درې پاتې شو. بیا مور مې چې زما د ځوانۍ ته کتل او د زما وضعیت ته کتل چې یو زوی مې د غم بېرته په داسې حالت شو. نو خدای شته هغې هم د یو وکړېدلی او شپږ میاشتې په روغتونونو په ډاکترانو وګرځوله. نو هغه هم یو شپږ میاشتې وروسته پسې هغه هم وفات شوه. بیا په همدې جریان کې زما یوه خور او مشره هغه هم وفات شوه راته. او بیا مې یوه ترور هغه هم راته وفات شوه. بیا مې پلار چې دا حالت لیده چې دا څنګه په موږ د غمونو همداسې را روان دي، او دا سړی هم ورته ځانته دی، څوک یې د لاس نیوي هم نشته. نو پلار مې د وینې په سرطان باندې هغه وخت اخته شو. ما ورته ډېرې منډې ترډې وکړې، خو بېوسي وه، دومره څه نه وو، ځکه ما درس ویلی او د خانۍ بچه ژوند دي، خو تاسې خپله د کلي ولس د خلکو په اړه معلومات لرئ. نو همدومره وشي غله چې بس یو سړی بېګا ته په مړه خېټه باندې په نیمه خېټه وخوري. نو بیا مې پلار هم یو څه موده وروسته کله چې دغه امریکایان راتلل افغانستان ته، او پاس B-25 تیارې ګرځېدلی وو، لاندې جوماتونو کې اعلانونه کېدل چې لاټینونه مه لګوئ، د شپې رڼا بند کوي، چې بمبار کېږي او دا کېږي هغه کېږي. نو بیا رښتیا هم بمباري ډېره کېده. زمونږ شاوخوا سیمې موږ سره خلته هغه د نجم الجهاد فامیلي کې د مولوي صاحب خالص فامیلي چې دي د ځینو په اصطلاح باندې، هلته بیا د اسامه بن لادن کور دام بمبار شو. شاوخوا منطقې وي دلته تلویزیون ته په دغه ځای نه به نشرات کېدل، دام بمبار شو. نو موږ ویدلو په همدغه شپه باندې بیا زما پلار راته وفات شو په همدغه بدو ورځو کې. نو زه په کور کې بیا ځان ته پاتې شوم. نو څوک ما وویل چې نه وو دومره چې حتی موږ ته یو څوک یو مړۍ ډوډۍ تیاره کړي، یو جوړ جامې راته وینځي. بیا ما مزدوري شروع کړه، ځکه مکتب هم پاتې شو، ورڅه پاتې شول. زه ډېر قرضاره شوم، ډېر پوروړی شوم. زه مجبور هم چې ما دا د ودونو او د مړو د ناروغانو قرضونه خلاص کړي وو په یوازې سر باندې. بیا مې یو دوه کاله تقریبا په همدې خپل جومات کې چې دا جوړېده دې کې مزدوري وکړه، یو ځای بل ځای. خو هغه قرضونه مې بیخي مې خلاص کړل. ما دیقاني مې هم کوله او مزدوري مې هم کوله او بس شوکاري مې هم کوله، بیخي شپه ورځ مې نه لیده. هماغه وخت کې ما سره بیا یو فکر پیدا شو، زه به یو بل واده وکړم. نو بس بیا مې دغه دویمه میرمن چې وه، بیا مې بل واده وکړو. بالاخره دا هم دغه هماغه ته فکر کوم هماغه د ګډوډۍ وخت و. هماغه وخت کې مې بیا بل واده وکړو. په پټي مې کوکنار کرلو. جالبه خاطره به کېدار شي، مغې ته مې سترګې وي، زه زما لږې لاړې به تېرې شي، زما به دا قرض پکې خلاص شي. د دې ودونو قرضدار یم او د مړو او د ژوندیو. هغه چې کله د قرضې لنډمهاله اداره راغله او د هغې وسلوال راغله، لا دومره منظم او منسجم هم نه و. اوس ما یو دوه جریبه کوکنار مې کرلي و، هغه هم راته واړول. نو هغه کمې هیلې چې زما د بوټي پورې تړلې وې، هغه یې پسې مې وکړې. نو د خاورو سره خاورې شوې. نو بس بیا راولګېدم، بیا مې مزدوري شروع کړه. خو بالاخره دلته همدغه نظام کې ما د دغه دپاره دا ژوند اوس همدې ته راځم. دغه زما دردونکې کیسه و د ژوند، خو دې کې نورې ډېرې کیسې هم شته. او بالاخره چې تا پوښتنه وکړله، هغې ته راځم چې څنګه کله د مزه وڅه، کله د استراحت او د کار. نو په همدغه وخت کې دا تش دغه ما راویستل ډکې د کوکنارو. یو ملګری مې راپسې راغی، قاري ثانالله نومېده، د ما سره عملته ثانالوالۍ کې وو. نو دی راپسې راغی، راته وویل چې ستا نوم هلته د کلي مشرانو د څارنوالۍ دغه ته نمونه ورکړیو ریاست ته، هغوی ته نه غوښتي چې موږ ته کسان راکړي، ځکه خالیګار خلک نشته چې دلته موږ مامورین وګمارو، ادارې خالی دي، څوک نشته. وستان هم په څارنوالۍ کې راوتلی د د د اطفالو د مامور په صفت باندې، بیخي داسې نه زه ادارې سره هغه وم نابلده وم. وایي دولس ورځې کې پنځلس ورځې د حاضریم پاتې د ورش حاضریم ځاکه کوکنار وډي کې مې خدای شته پرېښودل او ورغلم بیا لاړم عمل ته. هغه یعنی دومره نابلده وم د ادارې سره چې د خپلې حاضرۍ د خانې په ځای مې د بل چا زمونږ د امیر دغه امضا کړې وه د حاضرۍ خانه. او هغه دې خدای وبخښي ډېر تیز او تون سړی و، څارنوال زردین خان نومېده، ټول خلک یې پېژني. هغه ډېر په غوسه و چې دا د څه کړي، تا د لارو کوڅو نه خلک راوستي دي او دا نه پوهېږي دا خلک. نو موږ ورته ما بخښنه وغوښته، زه خیر زه نه وایم، نه پوهېږم. دومره خو سړی پوهېږي چې خپل نوم پېژني. ما زه خو همدې ورخطا کړم چې اول ځل د زری امضا کوم. صاحب زردین سره زه مامور شوم او دومره کار مې زه په اداره کې یوازینی سړی زه وم چې ما په شپږ میاشتو کې ترفی وکړه او زلته مدیر شوم، مدیر د اطفال شوم. اول امیرت تحقیق جرایم دوی ورته ویل، هغه کې مامور وم د اداري کار مېلته. دومره زده کړم او تاسو خدای لیکوالان ډېر ښه خص کولای شو. یو شپه مې دا دغه لیکل، یو قرار لیکل، یو جسد پیدا شوی او بیا مې په هغه یو قرار ولیکم څارنوال ته چوړاندې کړ. نو هغه څارنوالم رئیس د څارنوالۍ چې راته ښکته پورته وکتل، زما ختم له خیرې خطاطي مې کړې وه پاکستان کې. نو داسې ښکته پورته چې راته وکتل، ما ته دا ختم ستا دی، ما ویل هو زما دی، او دا دغه هم تا لیکلی دا قرار، ما ویل هو قرار ما لیکلی. نو ما ته ویل بچی، وایي ته باید مدیر شي همدانن، بس زما مکتوب یې ولیکه. وایي ته خو ډېر ماشاءالله باسداد، زړه کې مې ویل چې نه هغه د هغه پردی خانه مې چې امضا کړې وه هغې دغه په سر راغلی. نو دا میاشت مې چې تېره کړله، دغه اوله میاشت باندې مې چې دا ماش واخیسته اتلس لکه افغانۍ راکړې، زه مامور وم د شپږم بس. دا مې په بایسیکل باندې تړلې وډې ته روانې وم په دې باغونو کې کنه، او دا پیسې مې ښکاره دي. نو ښکاره دي دې وخت کې نو خلکو سره پیسې ډېرې دي، هغه امریکایان راغلي او اروپایانو دا ټوله نړۍ پیسې داسې شیندي، او زه پکې مامور ما سره ما مې یو اتلس لکه افغانۍ بار کړي، خپل معاش ته روان کړی مې د مکتبې کوپون هم راکړ. جالبه پکې دا وه، غوړي او چو بوره او غنم دای راکول. نو یو دوه کاره مې چې دا ماموریت وکړه مدیریت، بیا نو زه لاړم پوهنتون ته، ځکه پوهنتون کې ما به زده کړې کړې وای، دا نور ملګري دوستان چې ما لیدل وو. بیا نو د ننګرهار پوهنتون ښوونې او روزنې پوهنځي کې مې ځان شامل کړ. د همدې څارنوالۍ د ادرس ورغلم چې دا زمونږ مامور دی، غواړي دلته زده کړې وکړي. هغې وخت کې کانکور نه اخیسته، مامورین یې نیول. مقصد بیخي پوهنتونونو کې هم څوک نه و، شاړو پوهنتونونه هم شاړو، هغې وخت کې لیسې هم شاړې وې، ادارې هم شاړې وې. بیخي داسې یو یو لکه هغه یو طوفان چې پیرالوتی، بیا نوي خلک یې نیول. مقصد کانکور هم پکې دومره شرط نه و چې راشي، مقصد کینې پوهنتون کې او یو دغه راوړی چې څوک مامورین د هغوی دپاره. بیا زه لاړم د شپې پوهنځي کې مې ځان شامل کړ، او بیا هغه د شپې پوهنځی ما د دې په ځای څلور کاله، هغه څلور نیم کاله یي. بیا نو هغه پښتو ژبه او ادبیات مې ولوستل، او دیارلس سوه شپږ اتیا کې د هغې نه فارغ شوم. په دې زمن کې مې ورسره دلته میدوتیک په نامه یو اداره بیا مې څارنوالي پرېښودله. میدوتیک چې تاسو پېژندله، هلته موږ بیا رسنیز کارونه کول، هلته ژورنالستانو ته مې ټرینینګونه، ما خپل هم ټرینینګونه واخیستل د ځینو بهرنیو ژورنالستانو نه، او بیا بیرته هلته زه یو ټرینر مقرر شوم، او بالاخره هغه د نننی افغانستان سره مې کار هم کوو د خبریال په توګه، او ما خپل دغه له هغې ځینې شروع کړ د خپلې خبریالۍ. مخکې خو هم دا راډیو دغه سره ملي راډیو سره خپرونې کولې شوقانه، یا مثلا پیاز او ډوډۍ بند کور راوړل ځان سره.
او ملي راډیو کې خو باید له ځان سره دې راوړي، بیا خصوصا د ننګرهار راډیو کې ډېرو خلکو ما خپل هم لومړنی مایکروفون ته چې ناستې به د ننګرهار په راډیو کې ناستې دی طالبانو په تیر راته
کړه سرګ عمل ته سره کړه ورورو. بس بیا نو بلاخره داسې وخت شو. جالبه پکې دا وښم چې زه ما خو بهلته درس هم ویلې ده، تا ته ما کیسه وکړه، بیا به را سره کتابونه مو او غواګانې به مې خوشې کړې. داسې به ګرځېدلې په دې پټیو کې، به ما خپل درس ویلې، لیکل به مې کول کله چې مطالعه ومه، مور پلار مې ژوندي وو. بیا د هغې نه وروسته یو جالبه خاطره ده چې زه پوهنتون ته راتلم، زه محصل وم، ما درته وویل چې کله مې څارنوالي پرېښوده، بیا ما سره دومره وسه نه و مفلسی و د محاصله دور تاسو معلوماتي دا یو بل تراژیدی و چې بخي د لارې خراب را سره نه و کور کې بم کله میرمن د چرګ واګي خرڅ کړو کله با غم نه وي خو بس پیاده براتل ما به 1.5 کیلومتر شاوخه مزل کاو چې زر پونتون تراشم بیا پاندی جریان کې یو څوک خدای مهربانه کې چا ورته ورغی زمونږ یو ملګری دی بایسیکل وسینه لدی چې وایخلی زمونږ ول نمبر دی زیرا زی پیاده راغته نو خو هم دی جریان کې زوم چې بس یو بایسیکل مړه چا واخیسه په دې باندې زرا زه غم د زکات دغه زکات په پیسو یو صرفو خدای دی وسو بخي نو هغه کله چې زه د میډیوټیک کې شامل شوم دا کې نو روس بیا ما یو دوه کال دی کې کار وک بیا کلید رادیو ته د خبريال په توګه ما امتحان ورکل ته کامیاب شوم نو د کلید رادیو موټر به ما په سکرټ راته کړی ته براته نو بیا به د کلی کې د خلکو لوي د شینوار زوی خو پروند دغه غوغان په له وسر بس موټر لګه تراسي
او ژوند په ډراماتیک تو کې کله نه کله بدلی
یو دم دا ژوند سه په ډراما لګا سیریال چې بدل شي دا ژوند سه ډراماتیک ووخته نو ما ورته ویل خلک هم دغه سکی کنه پرونه پورې ما دلته درس ولې تاسو زامونو به دلته توشلې کولې یا به توپ ډنډه کوله ما هم کرکټ کا والیبال ته تقریبا وسبور ورزش کوم دا 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 نن یو نیم ساعت جیم ته تله ما ورته مهزم دا لوبم کوم خود سه نه کوم بیهوده وخت نه تیروم نو مطلب بیا د خلکو ته حیرانون کی وکنه چې دا څنګه هر کنډیشن موټر کې نه سی سار زیو ما جګری بیر تر اولی وګنه بیا می کور جوړ کا د خلکو بیخی توجه را وخت شه سړی غولا ډیر چټک روان دی ما ورته ویل شي ما یعنی ما دومره پیسې په کم وخت کې پیدا کړ چې کور می ځان ته جوړ کوم موټر می واخیست ژوند زندگی می ځان ته برابر کړه ویلا د ژوند په خوان باندې پوښوم یو ورسی جالب دا و چې زم دغه وخت کې پیاده روان ما دا کیسه ز ډیر کله کومه یو خاطره ده پیاده روان ما چپټری را سره پونتون ته دی وخت ما سره دغه نشته یعنی په دې ورځم د لارې کرا نشته سار وخت به چې ما منځو کې جمعه کې چې به مشکل وزن سره مې لګه ډوډۍ مو اخی صدی خوانه بتلم نو روان مزمنګ یو کریوال د رضا خان کا خو دې ژوندې لري وسم ژوندې ده هغه ته مونږ چاچا ور چاچا د سر را پورته کړی دی نو دغه نه پولینا د سي ودره ده والکه ما ورته لا و چیرته چې در سر روان دي سي د کاغذونو د لاس کې دا کتابونه چې د لاس کې ما زه کا کا سم کنه پونتون ته دار ورز وای پونتون څه شي هغه پونتون نه پیژند ما ورته ویل مال پونتون خو په خوا به چورته فاکولټه ولې سره کرس کرس داسې کرس کرس و خندل بخندا شو ما او څنګه دی وخندل وته ډیر کم عقل سړی وای خلک پیسې ګټي کار کوي ته لګي پونتون نه وای پلار دی پونتون ولې کني کده ویلې ما ورته وخندل کاکا خیر دی مال دې سمره به زورو سو ګورم بیا په تا باندې غوکم بل ورځ چې زه دغه شوم د کنده پونتون نه فارغ شوم بل اخر په وظیفه شوم دوی چې د حالت وری ده دوی زمونه ته دین مسانو دغه ته جهاله دا سړی خور سي او تاسو پاتې شو دا د رښتیا خبره کوله چې تاسو ما یو ورځ وګورئ کنه چې دا اوس را پورې خان دي چې دا روانه چیرته فاکولټی ته نو د کری ولس خلکو هغه وخت کې بزینو ته بخي د زمونږ درس او دغه ناشناخ کاری ده نو من ټول تا دغه وخت دوه نفر د پونتون نه فارغ شو یو زوم یو انجنیر صاحب شاولی زمونږ یو کریوال غزمانه مخ ته دوره فارغ شو په ټول پونتون کې من په ټول کری کې 5000 کور کری کې من فارغان نه لرل نو دا هغه خاطره و چې د خلکو سره مغه تصور موجود و چې زده کړی
متاسفانه هغه وخت دا سره غلې و چې د زده کړو خلکو دغه د شوروي ارغل د کلیوالي سیمې لري زپلې وي خای تر دې مخکې د ظاهر شاه او د داوود خان په وختونو کې په دې کلو کې د زده کړو مینې وی علاقه و ځکه د زده کړو نه یو چای وظیفه تر لاسه کولای شو او کله چې د مجاهدین د اغلل مثلا یو قومندان به یو سرګروپ به ډیره پیسې به لارلې ډاټسن به لارلې ورسته په طالبان راغلل هغه کې به یو سړی چې په دنده وظیفه بو دغه دې دندو خلک ما مدیران مامورین په خاني د زده کړو نمونه چې ورسره تړلی و زیاتره په هغه وخت کې په ډیر غربت او بې وزلۍ کې ژوند کاوه د ما خپل یادېږي چې د ما پلار معلم او سرخون کې ټول عمر موږ تشویق کړی و چې درس وایي سبق وایي په دغه وخت کې ویل ویل کار وکړي ورکه په خپل پټو مټو کې د دې سبقونو نه داسې ښکاري ځکه د خپل دې خپل درس او زده کړې نه څنګه تر لاسه کول او په کلی کې امیت داسې روحیه نه و چې چا دې درس یا سبق ته ارزښت ورکړي وي دا خو اتل څه فرهنګي کارونه شاعري لیکوالي دې ته څنګه لا په دې شرایطو کې
دا خو ما تاسو چې کیسه وکړه زه دغه کې وم موږ چې کوزه پختونخوا کې هلته په مکتب کې وو سوابۍ کې یم کې زما دا غږ نه پوهېږم خوشبختي وګڼم که بدمرغي وګڼم دا لږ ښه وو نو جمعات کې به مې کله کله اذانونه هم کول او بیا به مې مکتب کې دا ترانې ویلې بیا مې ځان سره داسې فکر وکړم چې اوس اذانو به کله کله ترانې موږ ته راوړلې مجاهد 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 ایمان لري نه پوهېږم دا صاحب که نه ما ویل یار دا خو کله به داسې وخت راشي زه خپل شعر په خپله ولیکم او زه یې ووایم نو دغه یو یو احساس را سره نه پوهېږم بیا کله چې دا ما باندې دا ستونزې راغلې ما چې درته کیسه وکړه زه به کور کې څلورو دیوالو ته ځان ته ناست وم نو د دې په ځای چې مثلا ځینې ځوانان بېلاریو ته مخه کړي سګرټ او نه پوهېږم چرس او نسوار او دا شیان ما نه کول بیخي داسې دا راته اوس هم که نه داسې دغه ښکاري په دې کلي کې به ځینو دا کول بېلارې به شو دا خلک یا به داسې یو وزیر شو زما غوندې داسې ستونزو سره به مخ شو بیا به یې ویلی وو چې ولا نه دا خو د غم غلطولو دپاره ښه وسیله ده ما ویل نه زه راځه بله لار نیسم ما به بیا دا د ځینو شاعرانو شاعري اورېدله هغې وخت کې خو د ازادۍ راډیو هم نه وه دا نورې راډیوګانې هم یوازې دا بی بی سي او نورې وې نو یا ځینې اخبارونه به راتلل د وحدت ورځپاڼه به د پېښور نه راتله یا به مثلا هیله مجله وه هغې ته به سترګې په لار وو چې کوم ملګری ځان سره را وړي نورې مجلې داسې نه وي څه شی نو بیا په دغه دغه ستونزو او د دې ناخوالو زه نه پوهېږم یو مات ګوټ شاعر رانه جوړ کړل ته به مې یو څو کرښې د شعر په نامه تورې کړې بیا به لاړم هغه وخت کې بیا ننګرهار ادبي بهیر جوړ شو یو دو وار افغان ادبي بهیر ته هم درغلم ستاسې خوا ته یعنې دا زما یو علاقه وه یو مینه وه چې زه باید بهیر ته لاړ شم د استادانو نه یو څه واورم زده کړم خو یعنی دومره وسه نه وه چې زه دې تللی وی پېښور ته او په بهیر کې د ناست وم یو دو وار لاړم هغه په ډېرو ستونزو مشکلاتو سره کنه هغه هلته مې برخه واخیستله نو بیا د ننګرهار ادبي بهیر ته بتلم یو دو وارې مې خشاوه پرېښودله د کوکنارو خشاوه د کلي نه لاړم دا بهیر هلته نوی نوی جوړ شوی و او استاد صمیم مشر و او د ځواب او دغه انصاري کوله قاري عبدالله سهار عزت الله ځواب دوی یو دوه اونۍ چې زه لاړم خدای شته وخت یې رانه کړ زه بیرته خوشی نه راغلم شعر به مې لیکل او بیرته به راغلم چې دا څنګه دی دا خلک ما ته وخت نه راکوي زه نو دا ستاسې شعرونه ما هغه وخت کې لوستل په ځینو مجلو کې ما ویل زه هم دا شعر دغسې باید ووایم دا خلک یې واوري نو بل وار چې لاړم جنجال مې جوړ کړ دا درېیم وار دا درېیم وار چې شاعر چې شعر ونه وي خو زړه یې بړاس کوي که نه طاقت یې چېرته کېږي د نورو واوري او خپل او چې د نورو شاعري اوري او خپل نه وي نو ما ورته وویل چې واورو زما زه خو دا هغه ځای نه راځم دغه کلي نه تاسو دلته اوسېږي او زه دومره مزل کوم پیاده راځم نصبرای خو دا ماته لږ وخت راکوي نو جنجال مې چې وکړو راشه راشه ځواب همداسې ویل راځه ودرېږه نو خدای شته شعر مې چې شروع کړ نو د ټولو توجه را واوښته نو هغه شعر مې چې هغه په ترنومې ویل هغه شعر رانه اوس یاده وتلی نه پوهېږم همدغسې د خپل ژوند په اړه مې یو شی لیکلی خو ټولو خوند یې ورکړ نو بیا دې وخت کې میاخیل صاحب او وزمون صاحب دا زموږ مشران چې فرنګي بس دوی ویل چې دا شعر بیا ووایه ته یو بل ووایه نو بل مې چې ویل یو بل ویل بل چا هغه کو بل مو ووایه کنه خوند یې ورکړ دې خلکو ته هغې وخت کې به یو ترنوم کوونکی بل مو احمد ضیا نوري ما خو هغه وخت کې ترانې ډېرې ویلې وغه د ځینو سندرغاړو په اصطلاح په سور او لیخ ښه پوهېدلم نو هغه دلته مې چې شعرونه وویلې بیا دوی ویلې چې نه ته به هره ورځ راځې او ببرک میاخیل استاد میاخیل وویلې چې نور به زما په ځای باندې ته راځې شعر ته ځکه دا خو دلته موږ ډېر استعدادونه لرو دا لرو خو بیا ازمون صاحب هم ډېرې خبرې وکړې چې ګوره دغسې خلک پټ دي تاسې نه راغواړئ او خو بلاخره بیا به زما کله به چې مشاعره شروع شو دویم دریم نوم پکې زما و یا بیا بیا ما ورته دومره زر مې مرا غواړی که نه وای نه اوس به مې اول کې به مې منځ کې به مې اخر کې به هم شعر وایي نو بیا مې دا شاعري د ځینو استادانو ته ښودله کره کتنې به وي بیا ننګرهار کې غونډې وي بیا بهیر ته به کابل ته درتلو هلته افغان ادبي بهیر شي تاسې راغلی څو واره ما هلته ګډون وکړه نو ورو ورو یعنی داسې وخت راغی چې زما ما خپله یو خپرونه چلوله ادبي خپرونه وه په کلي د راډیو کې د ترنم ماښام او دا ستاسې د څپو کې انځورونه کتاب مې ټول په یادو حفظ کړی و لکه څنګه مې قرآن کریم څه دولس یا څوارلس سپارې حفظ کړی و دا مې په یادو یاد کړی و د دې نه مې دا نظمونه ستاسې ویلې دا شاعري د نورو شاعرانو په حافظه مې ډېره ښه وه نو بس همدې سره ورو ورو نه پوهېږم چې زه به څنګه یم خو یو څه شاعرانه جوړ شاعرانو په
تاسو په ادبیاتو کې واقعا په ننګرهار کې په دغه امزولی نسل کې دي له مخکښانو نه راووتئ او په بېلابېلو برخو کې هم کارونه وکړه. په سیاست کې هم ګوتې ووهلې په دې وروستیو کې، دا راته ووایا چې سیاست د کومې نتیجې ته ورسېد او جرمني ته څنګه راغلې؟ البته دا به ما وروستۍ پوښتلی.
ښه، سیاست کې خو ما ډېر ګوتې نه دي وهلې، البته ټولو ملګرو په یوه نه یو ډول باندې په وطن کې چې وو تاسې خو نه وي، دا یو ډول په سیاست کې دخیل و، هلته یو ډول رقابتونه موجود و چې احمد په دغه لار روان دی، ولې زه د ده نه کم یم. نو زما د برخې ته راتګ د ولسمشر غني لومړی چې دی ودرېد دغه ته انتخاباتو ته، دا ټول فرهنګیان ورپسې شو. اول مخکې ازمون صاحب شو، ازمون صاحب بچی وویل چې مرغۍ والو ته، خو موږ به ویل والو ته، نور استادانو بچی ویل والو ته، یون صاحب به ویل والو ته، موږ ویل والو ته، همدا استادان دي. نو بس دوی مخکې شو، موږ ورپسې شو. کمپاین کې ورته انانسري وکړه، سټیج وچلا او دا وکړه، خو بس ټول هر څه دغه و چا یو کار کوو چا بل کا. بیا نو دویم پړاو کې بیا نو د بدیل نه وو، او بل اخر موږ ورسره شو. موږ رسنیز کارونه خپل کول، څنګه چې موږ دې ته پراتو ناسو، حتی ما په یوازې سر باندې 15 دندم کول، او دا کارونه هم کول ځکه اړتیا وا، او بل څوک هم نه خالیګام و. ما ته مخکې کیسه وکړه چې په یوازې سر ته 15 وظیفه کې هلته فرصتونه ډیر وو او قدرونه نه وو. نو بیا په دا دویم پړاو کې چې دی ودرېد او ولسمشر شو، بیا زمونږ ټیم چې وو، ځکه چې کوم ټیم سره وم هلته مطبوعاتي مسؤول وم د دې ټیم، بیا دوی وویل چې به موږ سره ویان په صفت کار وکړو. دوه کاله مې له بده مرغه به ووایم چې بیا لاړم ورسره هلته پکتیا ته، او د ولایت د ویان په توګه مې کار وکړو. او دویمه بدمرغی دا دولتی وظیفه زه بدمرغی ګڼم، ځکه دا زما لپاره اوس چې کله چرتو همالته مې واهدا اوس پخیمانه، دا باید ما نه وکړي. خو د ښاروالۍ کې زه مقرر شوم، او هغه د ښاري حکومتوالۍ په بس کې، او نه پوهېږم یو کال و که 14 میاشتې ما دا دنده وکړه، او بالاخره جمهوریت سقوط شو. او همدغه وخت کې ما ډېرې هلې ځلې په جمهوریت کې وکړې چې زه د پوهنتون استاذي واخلم. دوه کاله مې افتخاري استاذي وکړله، خو په دې ونه توانېدم چې زه دلته ننګرهار کې استاذي واخلم، کوم بس تې راشي. په همدې تمه پاتې شوم، بالاخره یو وخت دې ته مجبوره شوم. زما د معلمۍ سره ډېره علاقه وه، د ژورنالیستیکو کارونو سره سره. نو هغه مو بیا ما یو دغه ته یو انسټیټیوټ ته دغه ورکه اسناد ورکه چې غواړم دلته وسازي وکم. نور مې داسې ټریننګونه ورکول دا روان وو په ځینو ادارو کې، یا ځینو ژورنالستانو ته، یعنی پروژې، یا ځینې پروژهیي کارونه وو. خو زه چې جرمني ته راغلم دې خبرې ته راځم، خو دا دوه خبرې کوم. زه په دې خپلو دولتي وظیفو پښیمانه یم، او دا هغه وخت کې خیر ما وګورې چې
ولې پې پښیمانه یې، ځکه دولت ته هم کار کول پکار دي ځوانانو او خلکو.
نو زما زه یو ما سره چې کوم فکر موجود، زه یو فرهنګي او په ځینو دغه اصطلاح باندې یو علمي سړی، او ماته په کار دا نه وه چې زه د لاړ شم دې برخه کې د کار وکړم. دا داسې یو څوک باید، خو خیر په هر صورت نو دې باندې ډېرې خبرې کېدلی شو. مطلب زه خپله پښیماني څرګندومه، اړتیا وه، مګر ما خپل انرژي به وخت هلته ځای کړم، ما باید دا کار نه وکړم. خیر نو اوس وخت تیر دی. بیا چې کله جرمني ته راغلم، جرمني سره ما جرمنیانو سره انویسټیګیټیو یا تحقیقي ژورنالیزم کې تقریبا کلونه کار وکړ، 9 کاله کار مې وکړ، او ما په دې خپل ریپورټونو یو کتاب هم لیکلی دی. دا چرنی ژورنالیزم کې د ځینې مثالونه او شان مې راخیستي، جعلي ژورنالیزم یې نوم دی. او بیا دوی سره چې ما کار کوو، ځینو هیوادونو ته په دغه باندې بوتلم، ټریننګونه مې واخیستل، څو هیوادونو کې سفرونه مې وکړل. نو دوی را باندې سرمایه ګذاري کړې وه د خلکو، او کله چې جمهوریت سقوط شو، دوی خپله راته وویل چې چیرته ته زمونږ کارمند دی، او تا باید موږ راوباسو. ما ورته وویل زه خو په کلي کې پروت یم، او همدلته یم. راته وویل چې بس تا پسې به کلي ته موټر درشي، پکې به دې راکې نه یو، نه مې پاسپورټ او نه مې دغه ویزه وه، بس په تذکرو باندې راوسم سره د کورنۍ اسلام آباد، او اسلام آباد نه په طیاره کې راکېنولم جرمني ته راوسم. او بالاخره دغلته اوس پروت یم، او ژوند کوم. خپل هغه د دوی په اصطلاح ژبې زده کړه، دغه مې د بیانس یا د بیون تر کچې کړې ده او نور ژوند روان دی. اوس په ګورو نو خپل ژوند او کاروبار په اړه په فکر.
ډیره زیاته مننه ښاغلی اتل. له تاسو مننه کوو چې په دې خپرونه کې مراسره برخه واخیسته. له اوریدونکو هم مننه چې تر دې مهاله یې د ترشنه اسمان لاندې د ازادۍ د خپرونه واورېده. تر بیا ښې چاري.
آزادۍ رادیو.